دولس پچې شو. السلام علیکم. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغان خبريالانو مرکز راپور ورکړ چې د ولایتي استخباراتو لخوا د دایکون په دایکونډي کې د سیمیز رډو نسیم د مدیر او دو خبريالانو پنيولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره د رډو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمیز استودیو فعالیتونه وڅنډول شو. د افغان خبريالانو مرکز د واکمن استخباراتي ادارې د عمل په ولایت کې د آزاد رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یو څرګند هڅه ګڼي او غندي. د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې په خبريالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی. یو شمېر نیول شوي او ډېری خصوصي ښځینه خبريالانې اړ شوي چې خپل کار پرېږدي او له افغانستانه ووسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت پرون وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرنت زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په بي چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اگست لمیاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړ. د وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا تړون د دواړو خواو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې لاسلیک شو. د ویلامي لمخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیک ولادیمیروویچ کرو بچینکو چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اگست په شپږویشتمه پرانیستل کېږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند او له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګ کړي دي. د امریکا او روسیې ولسمشران به راتلونکې اونۍ سره وویني او د اوکراین د جګړې په اړه به سره وشخیشي. د دې سرمشریزې پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړې استازي سره د اوکراین د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا دمخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسېدلي دي. که چېرته ټرمپ او پوتین سره وویني نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنوا کې د 2020 کال تر غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب شول کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
شنو لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه او پیژندل چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم سره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولوم پیژندل چې کومې دندې سره تړلې او رایبوزوم مو پیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر 28مې صفې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا له خوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک یې، موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت، خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وویل کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا یې پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیری اساسي دندې سره ترسره کوي، مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم شي وي، یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندی کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوار غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشالرونکو جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي، همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې، او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي. او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتل لپاره پکارول کیږي. ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي، چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه، چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري. او دی چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاستیدونه چې دی، پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري. او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاستیدونه په عمومي په درې ډولونه ویشل شوی دی چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې د شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سیاه ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاستي کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري ورپسې لیکوپلاست دی لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې پر شو او ځمکې کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وايي په هغه کې د لیکوپلاست وجود لري او د لیکوپلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شی تعامل سره تعامل وکړي د ځینې ژوندۍ موجودات ځینې د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینې پانی چې دی لومړی کې دی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکی تغیر وکړي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدل کړي راځي خو وروسته کچیر دی شو ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچيري موج کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه به د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه به په کلوروپلاست باندې موج وای اوري ورپسې رازو هسته ده هسته چې د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسي چې همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي هسته چې د هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګیه هستچه څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې د هستوي غشا هستوی غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده یعنی ځین شانت د داخلي دو اجازه ورکوي او ځین شانت د داخلي دو اجازه نه ورکوي ا دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد هستوی غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي ترڅو چې سي د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي ا همدارنګه ورپسې راځو هستوی پلازما ته هستوی پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نام سره هم یادیږي چې د هستوی پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوی پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی دا کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي چې هستوي تیزاب په دوا ډول ویشل شوی دي ډي ان ا او ار ان ا ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواره د ارثي خواصو لیست په ار ان ا په ځانته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه خستل کیږي او هغه په د مافیاتي سیستم ته چیکي پیغام رسي کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لېږدوي او ډي ان ا چې ده ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي نیوکلیوټاید د د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري او کوچنیو بازوګانو کې د منس په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې راځو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا وروسته د دې هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې راځو واکیول ته. وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچني دي مګر ډېر دي مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې یې دی کوچني مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګ منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکي چې د دې کم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دغه کوچنی مګر دی د مترکه چې د یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دند سرته رسیږي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس بل امنه شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرما چې ټوله جوړ او صحت مند بیاست. شرالاست ټول سم ټولګي و دریم لوست. نروز رازو ده مندل او وراثت په سفر کې کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېره وو. زموږ استاذ درس چې دی د سوال سمې صفه څخه تر نونې سمې صفه پرې به دوام وکړي. رازو لومړی موضوع چې ده د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسو به ځینې داسې موضوعات اوریدلي وو چې خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسو اوریدلي وو چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرې ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي
زموږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه تصویرونه چې خپل ځان سره ګرځي چې وای وینه چې ده هغه د ارسي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کم ارسي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده، چې مثال ډېرې یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت وه هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیان یي، چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چی په مثال پیدا سي مایو به پیدا سي، که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به اوسي. یعنې دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي، چې یعنې نوموړې مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډېر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله دا ښځه چې د شنډوال سره مخامخ کېږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کېږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیات چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کېږي. یعنې ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل. چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري، چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوسو دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي، په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دي یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چه په نامه سره یادیږي؟ د هیتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زومه چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنگ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسې تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه د تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دی د یو نقطه کې اوره بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسې هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدون کې واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وايي ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندۍ موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ سلويشت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ سلويشت دانه نه جوړه اوسې د ډیپلوئید په نامه سره یادیږي دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجرې چې دی هغه ډیپلوئید دي او کوم چیر مثال او همدارنګه مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دی هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځي به په ډیپلوئید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولې د سوال چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولې د سو چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړل د دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلې د چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی نه چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ dominance هم ورته ویلی سو یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې به خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنگ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سر جینونه دواړه پکښ تللی و او بیا چې و سپین رنگ پکښ کې رالی چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کم تناسب چې د سیو نسبته هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنگ درلودي چې په دې سره دا ثابت سو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنگ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنگ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه ورسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسې چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق کوي. په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکې چې دی هغه نارینه دی، یعنې ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره که چیرې ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي، راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کېږي، او که چیرې وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کېږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وایو چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغېز لري، یعنې دا کوم اف سي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله، چې خپله کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي ان اي تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه جوړیږي، کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي، چې دغه جینونه د ار سي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا اوس موږ اوس د انالیزي موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ، او اخرنی پوښتنه ده د جنس ته انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 300 11.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه، خو دې له خبري لې سره خپل مینې نه د پری کړی او خپل مینې نه د پری خورغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی ده.
سلامونه اوسې جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته، هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولزم سره مينه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیګلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا رادیو کې لمړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښته وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې په کې د شو د وضعیت په اړه د شو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې. لمېلمنو سره هم د سیل الکانو انجونو سره په ټول سره می د شو د غید کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مې نیمه رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول. ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زړه علامه کندار ته کندار تیس وخت ایس وخت پاتې شول. ما امنه چې څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واته لوزن کې ورسره ول. هغه نو وروسته بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال ورسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ول. ما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی. پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیت سره چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سومیشت وطن کې وم او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې د دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدل یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی بل اخر له غزي څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم. هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تراکړې ولې کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول ډېر عالی ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډیرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و. دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېر زیات پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتل چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړل چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عملته ولم مدرې سو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې په تلغه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستم. سوله ما ودلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلی استه فرانسې ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونه شي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان د کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو هلته مور د نور مجرونو وزات وکړه چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکان تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي وادونه تر راتلل ډېر مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم همدغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسولیدارې سره اړیکه ونیول چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي موږ ته ویزې څو ورځې کې څو موږ دوه درې ورځې تیرې شوې ولې خوشبختانه بعد له دوه ورځې وروسته موږ ویزه راغله
بله. یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخ خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي کډواله دي شي هغه به دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېر زیات ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته وله، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم، معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مې نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه دې لاسه ورکړ، کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته څه خوب دي پوره سولو. زه ورکم ګنګ سولم چې یو بل نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې و، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بل دنیا والا، یو بل نړۍ و زما دپاره.
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو دریږي او بلخره د مسله چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله. هغه وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و، کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانه زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړو. وس فلنده پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دا ښه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځل باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندي مسافرې په نورو هیوادونو کې کبل خصوص مورا مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشالي احساس کې ډیر خوشالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورن لو وزه څخه خبر سي چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال مې جي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوز تلویزیون بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په شوزو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه مهواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مورکو تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فار کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندله مې یاد مالو نوم سره باشنا ول، هغه چې بکلا ما ته کتل چې زما غزه کې یم، یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکثر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګېده. که څوم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه ورا کوله، اما د دوی دا لا چې ما کته د دوی دا چلان څه ما کته زه به ډیر زور ولم. کله چې زما د شپې کور ته لوم یو رقم نو امیدې ساز مې کوي، کله مې له ځان سره جړل چې ولې سې څو سې ولې مرار سره لا سوار کو، ولې مش خپل وطن لا سوار کو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کې، که تم دي زینه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم دي زینه پیسې پیدا کې، هم دي زینه خلکو سره آشنا کې، لم دي زینه ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غونډه ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت ده، یو انجلۍ ته بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد، او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې، هلته انجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پر سنګي کا شروع کړ، دا پلان مې پټ شروع کړی و، از ما مورکی از ما مشور ور له ما سره امغاج ول، یا از ما سره پم دی راس کې پټ ول. خو هغه مدیر از ما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی، ولی مریضه ده، خو هغه په دې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنه سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل، ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل چې شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې، همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید د دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاد کړل کړه د خوانزي له دوران درته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګه به الته د مینالم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه درل سکالو ما زه مكتب کې هم ولا ما کله چې به نه مكتب نه چې خلاصو د ریکو زتل ما دفتر تل ګرمي بون ولا ما ګرمي بون یا خبون ولا زه خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس په مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر تل دغه مكتب تر تل ماغي ډیره تشویقه ولا ماغي ډیره خوشاله اول اته دا مخ په لاله دا وي پوسټر وکړي درته چې هغه به موشتل چرسونه کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یم لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې هغه په ریښت کې نه ولا ما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنيزو فارټونو باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله کز یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي کورونی سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاته روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه
باور کې اوسې ځانې لکه څنګه چې مخ یادوري وکړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی اس په شو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه وی رکم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولر سما الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینې خبري نه یم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هیله بکم چې دا ځینې خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رایډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر به مل لاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته به مې خپل هیر له لاس نه ورکول
هم څو حسابله ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې به له لاس نه ورکوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه او ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای سي کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمي کې متلاس نه ولې غوما د په یخ کې به متلاس نه ولې ولا ما خپل دفتر تر راډو پورې به آلته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه خپل هیله له لاس ور نه کما نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
او هغه ته شو کړی موسم ته شو کې یو تلاته تلیفون امدا د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختینو دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات ده د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یوس زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه سم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډېر بدله کېدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکې به مور سره کوله او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشه ورته مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کړ چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلاری په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم همدغه مهارت ځان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي. خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تتهره چې لار شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي.
البته فقا صورت ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دا وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دا لته پیسې چې ز دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه مالوته نه خو په صورت کې په وخت کې چې ما ته ټول انساني اكون راکول سی یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د عالم تر ځون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو.
بله په روسي کې بیا هم دلته حالات په کدو حالت په حالات ته پکتو تمره د دې احساس کوي چې سره دمر سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به د مور کوي
او سې جان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور زم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما ساده فچلرم یا ستارګر چلرم ډیر زړه پتر لاسه کړم
ډیر زه تمنه نه ژوندۍ سیغه کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسی او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر زه تمنه
مننه تاسو نه هم